او بې سواده ژوند کوي.
قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي. دا بحث هم د کډوالو په موضوع ده. خو لومړی مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. پاکستانی رسنۍ وایي سرلنن دوشنبه څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نوري لارې هم پرانستل کیږي. د پاکستان ډان رسپانی د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. د امریکا د هالیوډ سینما نامتو ستوري انجلیانا جولی له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر استلو سخت انتقاد کړی او دا کار په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو یو مثال بللی دی. دی ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان له سختو او ناوړو شرایطو سره مخامخ دی، په یو وار او ناڅاپي ډول د کډوالو استل د نهیلۍ وړ پرېکړه ده. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قمندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زوره د یوه ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زادران نن دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه کښلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولي خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 50 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. د دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډېر سکالرشپونه ورکړي. او د سوریې په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړه د برخمنو جنګیالیو لږ تر لږه 8 غړي وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یوه بنسټ په حواله نن د دوشنبه دا خبر ورکړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانکزیم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاست ویم. په دغه بحث کې په دې مسأله باندې خبرې کوو چې له پاکستانه د اخراجیدونکو لکونو افغان کډوالو لپاره آیا لازم خدمات رسیدلی شي که څنګه. په تېره بیا چې سوړ ژمی را روان دی او مرستندویه ټولنې هم وایي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او دا ستونزه چې وار له مخه دوی درلوده اوس لا څو چنده شوې ده، ځکه چې لکونو افغان کډوالو ته باید لازم خدمات وړاندې شي. په دې موضوع باندې بحث لرو له خپلو درنو میلمنو سره. د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر شنون کې ښاغلی صدیق منصور انصاری او همدارنګه ښاغلی یونس محمد چې د سوداګرۍ او د صنایعو د سوداګرۍ د اتاق سرپرست دوی هم راسره دي. په دغه بحث کې دواړو ته ښه راغلاست وایم، ډېر زیات ښه راغلی. اول به له ښاغلي منصور څخه پوښتنه وکړو. ښاغلی منصور، د لکونو افغان کډوالو راستنېدو موضوع واقعا آیا د طالبانو لخوا مدیریت کېدای شي که څنګه په دغسې شرایطو کې؟
ښاغلي مومند، ټولو همکارانو معزز اورېدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. پاکستان دشته موقت یا سرپرست حکومت لخوا د افغان مهاجرینو د عجولانه اخراج او ویستلو نازوان مردانه پریکړه په داسې حال او وخت کې کیږي چې په افغانستان کې دننه پراخې اقتصادي او ټولنیزې او سیاسي ستونزې موجودې دي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له حکومت سره پریکون اعلان کړی او هیڅ ډول سیاسي اقتصادي او نورې پراخې اړیکې ورسره نه لري چې په کور دننه بې ځای شوي او شته افغانان هم له پراخو ستونزو سره مخ دي. موږ او تاسې د نړیوالو سازمانونو نه اورو چې تر 9 میلیونو انسانان د فقر او تنگ لاسی سره مخ دي. په داسې حال کې د څه باندې 1 میلیون مهاجر افغانانو بیرته افغانستان ته رالیږل ستو حکومت هم پر اخیستون دیدی گوی مهاجرین و تا هم چه نوی خپل کور او کلی ترستنیگی کلی او کورون اکثر رانوی اقتصادی ستونزو سرمخوی او حل تایی پانگ ترولل کیگی صد پولیس و پاوز لخوا حتی ترده او ریدل شویدی ده پاکستان ده سیاستوالو پخانه و سناتورانو او یا ده بشر حقوق ده کمیسیون پخوانی مشر خاغلی افراسیاب خدد پا اول اول شو چه پاکستانی پاوزیانو اتا ده افغان مهاجرینو د لاس ساعتونه هم ترې خلاص کړي د کورونو پانګې او امکانات خو یې لاڅه کوي ځمکې او جایدادونه کاروبار او دوکانونه یې نو په داسې یو حالت کې او داسې وضعیت کې شته افغان حکومت ته د هومره ډېرو مهاجرینو راتګ د هغوی اقتصادي وضعیت د هغوی د اسکان مسله د هغوی د روغتیا پالنه او نور مسائل به مختصر کوکو کوچی د شته حکومت له توانه ډیر پورته وی او دا داسې حال دی چې اوس ژمی هم
د ژمی په راتګ باندې به وروسته بحث وکړو مبحث لرو اوس به ښاغلی د افغانستان د سوداګرۍ خونې سرپرست ښاغلی یونس مومند هم په لاین کې دی. مومند صاحب که زما غږ اورئ نو د تاسو نظر هم غواړم واورم. په اول کې زموږ بحث دا دی چې واقعا آیا د طالبانو حکومت په دغسې شرایطو کې چې اقتصادي ځوړتیا یا اقتصادي رکود سره مواجه دی هیواد واقعا هم آیا په دې باندې به برلاسی وي چې وکولی شي د دغو کډوالو د ځای پر ځای کولو او نورو مسایلو په برخه کې ښه مدیریت وکړي که څنګه؟ مهرباني صاحب.
بهتره معلومه ده چې افغانستان یو ځواکمن اقتصاد نه لري. په تازه حالاتو کې خودکفایي ته یا پر خپل ځان بسیا کولو ته رسیدي او یا کوشش کوي چې دا کاذب اقتصاد څخه راوتلی دي. یو رښتینی اقتصاد ته چې ټول شان په خپله پر دغه اقتصاد باندې زپی کر کوم دغه حالات چې اوس چې دوغه نه مهاجرین چې راله افغانستان ته یا بیرته راستانه سول افغانستان ته د دې لپاره ډېر ښه خدمات شوي دي. تقریبا چې تیر هفته کې موږ د اوتاق تجارت مشران تقریبا هم تورخان ته هم سپین بولدک ته موږ سفرونه کړي وو. هلته مو لیدل هلته دا کارونه کچیری واقعیت ته خبرې بسړې وي کدا یو داسې چاته لیدلی چې هغه پلان جوړولی. زه فکر کوم چې دا کارونه به در پلانو او در شنجل ته یو نفر په نامه د مظلوم صاحب چلته په کندهار کې کار کوي چې موږ ولیدې تقریبا یو بسته کیم د ماتګر د ازانه به د مخسن در ازانه پر جوړ کړي وو. هلته د روز ورکو سفاره ځای جوړ کړي وو شانې جوړ کړي وو دا ټول شانې ورته ماده کړي وو. یعنی دلته دا ستیچ دا کار ته فکر کوم په اخلاص دا خلک ولر دي او کار پر مخ ځي. یعنی زه فکر کوم په دغه اقتصاد کې دوغه نکوسوي دي ز قابل د تقدیر بولم او کار زه فکر کوم چې اوسم پر مخ روان دي او دا انده د پاره به وګورو چې جمیل بلملي او نور څه همکاري او څه کومک کولای شي.
مننه له مومن دیو پښتنه بل مترکیږي. پاکستان خو سم ده چې انتقادونه ورته متوجي دي چې په یو دمه دغه دومره د ولس لکه کډوالو درایستلو موضوع را مخکې کړله. دوی ته پیشنهاد دا و چې په تدریجي شکل باندې دغه مسله مخته یوسي خو مګر دوی یو دم دوی کډوال را باسي او په دومره لوی شمیر باندې واقعا فکر کوي چې اسانه به وي مدیریت لکه څنګه چې تاسو ویل چې اخلاص کار ورکی یا باید یو دم کار وسی.
دوه شان دي مدیریت هم دی تقوا او پرهیزګارۍ چې ستا ولې یو شی چې د افغانانو پر جامعې جهاني حق دی هغه داسې چې څنګه وکولی چې خلک د خیمو سره وباسي. خلکو ته زراعتي شارې د درو میاشت څلور میاشتو کې باید برابرې کړي. خلکو ته د کار زمینه برابرې کړي. په طور د مثال موږ مثلا د کوکنارو کښت په افغانستان کې منه دی موږ پنبې ته مخې کړې ده. څنګه وکولی شو موږ د پنبې د تار فابریکې جوړې کړو د پروسس فابریکې جوړې کړو د دې لپاره جوړې کړو چې خلک په کار ولوږي. هکذا نور شان هم دغسې دي. جامعې جهانیم په دې یو لږ څه د اروپایي اتحادیې څخه چې تقریبا تېره هفته د اوبو او د شیانو په باره کې خپل کونه وکړه د هغو څخه مننه کوم. ولې کوشش باید پر دې وسي چې څنګه وکولی شو چې خلک د خیمو څخه کورو ته راوباسو یو ښه د رفاه زندګي ورته جوړ شي. دا د جامعې جهاني وظیفه ده. فکر کوم د افغانستان اوسني حکومت په ډېر ښه سره د خپل مهاجرین مهاجر مجرد خصوصا د افغانستان خلکو چې په دې کې ټولو خلکو خصوصي سکتور په دې کې فعال رول ولوبوي او د خپلو وطنوالو خدمت یې وکړي.
صحیح مومن صاحب. مننه د تاسو په رول او په مرستو باندې به وروسته بیا پوښتنه وکړم. خو اوس به له انصاري صاحب واورم. انصاري صاحب دغه اوس چې ما چک وکړې د کابل هوا دغه شیبه دیارلس درجې ده په سانتیګراد مګر د شپې خو بیا تابند چې کته کیږي د شپې به لبرستنی او کمپلو پراته اوسېدل سخت وي. په دغه سیالاتو کې ماشومان ناروغان په کمپونو کې اوسېدل دوی ته لازم خدمات رسیدای شي، دغه څه چې د اوس لپاره ورته ضرورت دی هغه راتلون کې څلور پنځه میاشتې خو بیا بل پلان غواړي. د اوس لپاره فکر کوي چې مناسب حال دی که څنګه؟
تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ لرو، لکه څنګه چې ښاغلي مومند اشاره وکړه، تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې نه یوازې د شته حکومت چارواکي او مسؤلین، بلکې ګڼ شمېر مرستندویه ټولنې، د سوداګرو ولایتي او مرکزی خونی، د صنعت او نور خونی، او صنعتکاران، تجاران او عام افغانان په عالی وجد او ذوق سره په وطنی مینه او بشر دوستانه او افغان دوستی په مینه او د افغانی ورورګلوی په اساس پراخی مرستې لري، که هغه د خیمو ایجاد او احداث دی او لګول دي ګرمادرینو دپاره، که دوی دپاره د ډوډۍ تنظیم او انتظام دی. ګڼ شمېر ځوانان او فعالین په دغې سیمو کې ورته پراته دي او خدمات ترسره کوي. د سړخت مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، د کمبلو له شتون کمښت سره مخ دي، ستونزې لري، خصوصا هغه افغانان چې نوي راواوړي چې وسایل یې اکثر په موټرو کې وي، تر څو هغه ورته رارسیږي یا نورې مرستندوی ادارې ورسره مرسته کوي، له ستونزو سره مخ وي. خو دا اساسي مسله نه ده. اساسي موضوع د دغو راستنو شو مهاجرینو مجدد اسکان او د هغوی ځای او مشواله دی، د هغوی د کار او زیار مسله ده، د هغوی د ژوند د نورو اړتیاو د پوره کولو مسله، لکه روغتیا، لکه ښوونه او روزنه، د هغوی د کوچنیانو ځوانانو د لوړو زده کړو مسائل، خصوصا د نجونو لوړې زده کړې چې ډېری افغانان په دوی کې داسې و چې دلته د خپلو لونو او خویندو د زده کړو نه د محرومتیا په اساس مهاجر شوي وو، نو دغه ستونزې به موجودې وي. په دې لړ کې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد، د افغان کارپوهانو نړیوال اتحاد، د افغان خویندو میندو اتحاد، له نورو حکومتي او خصوصي سکتور بنسټونو سره پراخ کار کوي، تر څو وکړای شو دلته د عاجلو او بیرنیو سوداګریزو بازارونو په ایجاد کار وشي، چې هغې کې دایمي بازارونه، د جمعه بازارونو یو سلسله. ښاغلی مومند هم په دې جریان کې دی، موږ ورسره بحثونه درلوده. تر څنګ یې د علمی پرمختګونو په برخه کې، دغه از سوداګریزو او صنعتي پرمختګ په برخه کې امکانات چمتو شي. په دې برخه کې موږ هڅه کوو چې د ټولنې هغه څلور دیواله چې ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه ده، دوی سره نږدې کړو. په دې لړ کې موږ پراخې ناستې او مجالس لرو، د حکومتي اړوندې ادارو، د ریاست الوزرا له مرستیالیو سره، د اړوندو وزارتونو لکه د کرنې وزارت، د سوداګرۍ وزارت، د صنعت وزارت او دغسې د اطلاعات فرهنګ او نورو وزارتونو سره، تر څو په ګډه د یو فکري او فرهنګي انقلاب له لارې د افغانستان د صنعتي او تولیدي پرمختګ، یا د صنعتي او تولیدي انقلاب، د علمي انقلاب، دغه راز د اقتصادي او سوداګریز انقلاب له لارې په کور دننه هم شته افغانانو، هم راګرځېدونکو افغانانو ته د کار زیار او د صنعتي خدماتو او پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شو. په دې لړ کې یوه لاسته راوړنه چې افغان راتلونکي افغان مهاجرین، که هغه د ایران نه راستنېږي او که د پاکستان نه، په دوی کې ده چې دوی د سوداګرۍ په برخه کې، د صنعت او تولید په برخه کې پراخې تجربې لري. موږ هیله من یو چې د دوی له تجربو به د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په برخه کې، د دوی په راوړونکو پانګو او هم د بهرنیو مرستو، زموږ د سوداګرو او حکومت په مرسته او پانګو افغانستان پر اتلونکی کې د فراخ اقتصادي صنعتي تولیدي علمي او فرهنګي او روغتیايي انقلابونو او پرمختګونو شاهد او خاون شي او د خنړی او تبختار انقلابو په ځای به موږ د ترقیاتي انقلابونو شاهدان وو سیم
بله مننه کوم بله مننه کوم د خغلی صدیق مومند فکر کوم اړیکل سستون زلري موږ په واتس اپ باندې دوی سره غواړو تماس ونیسو زه به د هغو لیدونکو او اوریدونکو پیغامونه هم تاسو ته وایم چې د ازادي رادیو په فیسبوک باندې خپل کمنټونه پریښي دي. البته د همدغه پروګرام په برخه کې چې آیا طالبان د تازه راغلو افغان کډوالو لپاره بشپړې اسانتیاوې برابرولی شي که څنګه، له هغې ډلې اعظم افغان په نوم یو چا لیکلي چې د هر افغان مسؤلیت ده چې مهاجرو سره مرستې وکړي. مجنون مسافر لیکلي چې افغانستان اوس ځان ته څه وایي او دا کار کولی شي. ابو حماد لیکلی طالبان هم رسولی شي خو نور مرستو ته اړتیا شته. هدایت الله سمین لیکلی سل په سلو کې امکان لري دا شپه ورځ لګیا دي په هر ولایت کې ورته کمپونه جوړولو چارې په خورا چټکۍ روانې دي. شفیق خان ویلی چې تر اوسه څه مرسته نه ده شوې. محمد یونس بختیار لیکلی کولی شي چې مرستې وکړي. فرمان احمدزی بیا ویلی چې مرستې نشي کولی. او شمس مسعود هم لیکلی چې سل په سلو کې دوی کولی شي چې مرستې وکړي. د ازادي راډیو په دغه 15 دقیقې بحث کې په همدغې مسله باندې خبرې کوو. ښاغلی منصور، فکر کوم د مومن صاحب ټلیفون لږ څه ستونزې لري، نو تاسو ته به بیا هم زحمت درکړو. بله خبره دا چې د دغو افغانانو په مینس کې چې تقریبا 1.1 میلیون یا 1.5 لک دي، طبعا ځینې مسلکي کارګر به هم وي، د څومره د مثبت اړخه کولی شو چې ورته وګورو چې په دغو کسانو کې څومره مسلکي کارګر د افغانستان په برخه کېږي، خصوصا په دغسې یو شرایطو کې چې کادرونه له افغانستانه وتلي دي د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې؟
بلې، دا ډېره مهمه مسله ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. مخکې ما هم پرې بحث درلود چې دغه افغانان چې له ایران او پاکستان راستنیږي، خصوصا هغه چې هلته ډېر وخت تیر کړی وي، دوی اکثره په د ایران او پاکستان په فابریکو د هغوی په هغه ترقیاتي سکیمونو او پروګرامو کې کافي او پراخې تجربې لري. د دې تر څنګ د سوداګرۍ، د کرنې او مالدارۍ او نورو تشبثاتو په برخو کې، د روغتیا په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې اکثره خویندې میندې او مشران کافي تجربې لري، نړیوالې تجربې لري. موږ فکر کوو چې د دې تجربو تر څنګ هغه پانګې او قوت او امکانات چې دوی لري، دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د پرمختګ لپاره فکری قوه ده او فکری قوه بیرته راګرځي، د دې ترڅنګ د افغانستان د ودانې لپاره هغه غښتلي مټه او بازوګان دي چې دا وطن پرې آبادیدای شي. ترڅنګ یې که هر افغان کورنۍ چې بیرته راګرځي له ځان سره لږ تر لږه 1000 افغانۍ اموال یا امکانات یا نقدي پیسې راوګرځوي، تاسو فکر وکړئ چې لدی میلیارډونه افغانی یا ډالر جوړېدای شي. د افغانستان کې بیرته لګیږي، دلته که کاروبار کوي د ګټې افغانستان ته راځي، افغانانو ته راځي، افغان حکومت ترې مالیه اخلي، هغه بیرته د افغانستان په ترقی لګیږي. نو هغه په اصطلاح وایي ګوله چې له هرې خوا وته کې خوږه وي، دغسې د دغو افغانانو خوګلنی، د دوی قوت، د دوی ظرفیتونه، د دوی شخصیتونه، د دوی مینه او لیوالتیا چې خپل هیواد سره لري، که سالم مدیریت کی فرصتونه او امکانات ورته مساعد شي او په ګرمو غیږو کې ونیول شي، دوی ته مینه ورکړل شي او فرصت او امکانات ورته مساعد شي، موږ فکر کوو چې د افغانستان د ترقیاتي بهیر په برخه کې چې هغه ګنبودي ترقیاتي بهیر د مختلف سکتورونه ورسره تقویه کېده او پرمختګ کولی شي.
ښاغلی انصاري، د طالبانو په دوره کې په افغانستان کې څو لوی طبیعي پیښې وشوې چې د پکتیکا او خوست هغه خطرناکې زلزلې وې چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شو، د ګڼ کورونه ړنګ شو، وروسته د هرات زلزله شوله، همداسې سیلاونه راغلل، اوس دغه د مهاجرینو بحران افغانستان هم ده پدې سر بیره چې افغانستان اقتصادي رکود سره مخ ده، که څه هم چې ځینې کارونه شوي دي، ځینې پروژې پلي شوي دي، مګر په ټوله کې د افغانستان د خلکو شرایط نه دي ښه شوي. دغه تیرو پیښو ته په کتو باندې چې هرات تر ټولو وروستۍ مسله ده چې خلک ډیر شکایتونه کول چې دوی لپاره خوراک او څښاک زمینې سمې نه دي برابر شوي، یعنی هغه ابتدایي مسایل، کورونه نور مسایل خو پرېږده ده. ځینې راپورونه کې موږ درلودل چې هلته د پکتیکا له زلزلو د ډیر وخت په تیرېدو له هملته د څښاک سمې اوبه نشته خلکو ته. فکر کوي چې واقعا هم که مقایسه کو، یعنی برلاسي به وي که څنګه، او څه ضرورت دی په دغسې وخت کې؟
دا د ستونزې خو مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دا اوس د نړیوالې ټولنې کوم اعلانات یا اشتهارات چې موږ اورو، نه پوهېږم چې دوی د خپلو مرستو د ترلاسه کولو لپاره کوي او پر اختیار، او که پر اختیار هم دغسې ارقام موجود دي چې د سیګار دغه تیره سروې یا راپور څرګندوي چې 9 میلیونه افغانان له فقر او ستونزو سره مخ دي. که دا رښتیا وي نو ما مخکې اشاره وکړه په لومړیو خبرو کې چې د دې مهاجرینو ور علاوه کول به ستونزې لا زیاتې کړي، مګر هوډ او عزم باید له لاسه ورنه کړو. دا د مجبوریت حالت دی، دغه د ستونزو حالت دی، دغه د صله رحمۍ حالت او وضعیت دی. موږ ستاسو له ادرسه، ستاسو له ټریبیونا په نړۍ کې میشتو ټولو افغانانو، پر ټولو افغانانو غږ کوو، دلته په خصوصي سکتور، په حکومت، په عام ولس او ټولو بنسټونو غږ کوو چې په دغسې حالت کې چې په کور دننه افغانان هم له ستونزو سره مخ دي او مهاجرین افغانان هم بیرته خپل هیواد ته راستنیږي یا په زور راستنول کیږي، د دوی د لاسنیوي لپاره ټول په پوره قوت او شهامت سره لاس یو کړو. د دوی د پرمختګونو لپاره هغه میلیونونه مرستې چې زموږ با شهامت افغانانو په بهر کې زحمتونه ایستل، د خپل خولو للاری، د خپلو ته یو للاری هلته امکانات ترلاسه کول، او بیا یې په پاکستان او ایران کې خپلو میشتو خپلوانو او دوستانو سره مرستې کولې، دغه چې افغانستان کې مرستې کوي. دغه مرستو ته نه یوازې چې دوام ورکړي، بلکې لږې پراخه کړي او په منظم او سیستماتیک ډول مرستې وکړي. موږ وړاندیز کوو که چیرې زموږ دغه دوستان او افغانان چې بهر دي یا په کور دننه دي، له هر یوې کورنۍ سره لږ تر لږه $1,000 یا 100,000 افغانۍ یو واري مرسته وکړي، موږ حاضر یو چې دوی ته په منظم سیستماتیک او پراخ ډول د دوی د خوښي تشبثات او امکانات برابر کړو. د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د افغان کارپوهانو او د نړیوال اتحاد په مرسته، او د هغوی په تخنیکی او هغه اقتصادي مشورو، او د حکومت په همکاري، او هم د خصوصي سکتور او نړیواله ټولنې. نو په دې توګه به موږ وکړای شو چې یا کوچني صنعتونه، کوچني کاروبارونه او لوی بازارونه احداث کو. البته مثلا دغه د بازار طرح چې موږ لرو، او لسته حکومت او نړیواله ټولنې او خصوصي سکتور سره پرې کار کوو، دا په مختلفو مناطق او سیمو کې د ولسوالیو په کچه، د ښاري ناحیو په کچه، له 1500 تر 2500 کسو ته د تشبث او د کار زمینه مساعدوي په مستقیم ډول، او په غیر مستقیم ډول چې یعنی دغه 1500 تر 2500 کورنۍ تمویلولی شي، او د هر کاروبار لپاره لږ تر لږه $1,000 یا 100,000 افغانۍ، حتی تر 50,000 افغانۍ کاروبار شروع کولی شي. کوچني کاروبارونه یا هغه مینی بزنسز چې موږ ورته وایو، هغه حتی 10,000 افغانۍ هم زموږ افغانان پیلولی او شروع کولی شي. نو په دې اساس موږ خپلو په کور دننه افغانانو، بهر میشتو افغانانو، او هم نړیوالو دوستانو نه هیله کوو چې هغه مرستې چې دوی د ډوډۍ په نوم یا د خیمې په نوم یا په نورو نومونو یې کوي، دا سمه ده، مګر دا مقطعي دي، دا بیړنۍ مرستې دي. زموږ هیله دا ده چې خپل مرستې په یو ځایي ډول د دوی لپاره د کاروبار د شرایطو د مساعدولو، د زحمت او د پرمختګ لپاره امکانات برابر کړی شي. موږ به په دې سره وکړای شو چې کوچني صنعتي او تولیدي امکانات د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، دغه راز په کورنیو کې د ځینو تولیداتو لکه خوراکی مواد لاسی صنایع او نور هغه مند خويند چې کولای شي تولیدات ولري په کور کې به دوی خپل تولید کوي د جمعه په یوې جمعه تولیدات به بیا د جمعه په پای کې راولي په هغه جمعه بازار یا شنبه بازار یا یک شنبه بازار کې به پلوري او یا هغه دایمي بازارونو کې نو دا د چې هم صنعت او تولید هم کیسه ورسره کولای شي هم د هواد په اقتصاد په ټولیز ډول دغه کوچنی تشبثات چې په غیر رسمي ډول یعنی حکومت هم باید په دې باندې ټاکس او مالیه او دغه ونه لري چې هر ځای کې بیا د ښاروالۍ مامورین او یا د مالیه مامورین ورپسې وي او هر دروازه او کور ته کوي چې اله مالیه راوړه تا دومره منتو فلورلی یا تا دومره لاسي صنایع فلورلی نو دغه ته دا چې حکومت هم باید یو خودګذاري ولري پر اخلاص ولري سبسیدی ورکړي امکانات ورکړي هغه وزګار زمکه چې د زمکه د ایجاد او د آدم علی السلام نه تر دې دمه هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی موږ په حکومت غږ کړی ښاروالۍ او په نورو ادارو خو له بده مرغه دوی ډېره سستي کوي ځواب دی نه دی ډېر او یا دا ده چې ځینې مسؤولین له اجراءاتو ډارېږي ځینې کار نه کوي ځینې ناروغان دي په میاستو میاستو کار ته ناظریږي دغلته موږ چټکو غبرګونونو چټکو فعالیتونو او چټکو همکارۍ ته اړتیا لرو هم د حکومت هم د نړیوالې ټولنې هم د ولس او د خصوصي سکتور
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاري د چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر کور موادان چې په دغه 15 دقیقې بحث کې مو خپل نظریات را سره په بشپړه توګه باندې شریک کړل اوریدونکو د ازادي راډیو دغه ګردی میز پای ته رسیږي خو تر هغه مخکې باید یادونه وکړم چې تر نن پورې له پاکستانه په تیرو څو ورځو کې چې نږدې دوه اونۍ پوره کیږي یعنې د نومبر له اولې تر اوسه څه باندې 3 لکه افغان کډوال چې په جبري توګه باندې راستانه شوي وو هغوی افغانستان ته راغلي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې دوی ته په موقتي کمپونو کې ځای ورکوي او همدارنګه د دایمي استوګنې لپاره هم په بېلابېلو ولایتونو کې د شهرکونو یا ښارګوټو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي. خو سره له دې هم دغه راستانه شوي کډوال له ګڼو اقتصادي او نورو اوزګارتیاو څخه کړیږي. مننه کوم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید.
Sida zra me urande zra me urande unvaladyam kaple janan ravande unvaladyam kaple janan ravande devasida ست سپار له بچا خاندې تا تخپل جسد سپار له بچا خاندې ولادیم کابل جانان روان ولادیم کابل جانان روان بیوسیدہ